ازادي راډیو د شپې د نهو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم احمد شیبر یم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبې په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې، وویل که طالبان په رسمیت وپېژندل شي د مسؤلیت باروی درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپېژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې شپېته ټنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړ، پکې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی عمر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رسیدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوش کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 بیا زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د دې زندانیانو د خوش کېدو امر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کړی دی چې لومړۍ ډلې د ښځو په ګډون 140 کسانو چې د یکشنبې په ورځ آزاد شول. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوی کړي، په فساد کې ښکیل وو او یا هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زندانی کړي دي چې په روسیې کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پکن په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکن د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پیښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي او تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. اسد ویډیو په منځني صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله د افغانستان په اړه د یوې مهم غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو به اونې کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکي زردوش شمس نظر ماخسته.
دا سینه بریخي چې د رسمیت خواته د استاد وشي.
د اختر په درشل کې مو روزګان او کونړ ته ورولو او په دې خبرونه کې بدا ووري چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تکل شوې ده د دوه نوې پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت للوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سختدریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونۍ کبه په سیمه کې سره جرګه شو او دا بدنړی او سیمه د هیوادونو د استادو لمرنۍ ناشته وی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لمرنیو لارو چارو موندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسیخ کړي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پیژند دنی وختون کې دی او دا پر دوی زمونږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونه داسې مهال کې وی چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوټ ټینګار شوه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویله.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس پک نه پوهېږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نا دولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، او د طالبانو د دغه پرېکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وي.
د سپینې ماڼۍ ویان کارن ژان پیر وایي که طالبان خبرې غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي، خو د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد د څرګندونو په ارتباط چې په دوو اونیو کې به ملګرو ملتونه یو غونډه راوبولي او په هغې کې به دا مسله وڅېړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي که نه. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی.
زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
شکریہ بارک زیبا. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد له خبرو بیا داسې ښکاري چې شای د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. که داسې وشي افغانانو ته به یې ګټه څه وي؟ دا پوښتنه مې له پخواني ډیپلومات او د چارو له کتونکي زردوشت شمس څخه وکړه.
زما په نظر دا به وخت نه مخکې، ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دی اوسته ګوشي نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دی قوي هغه په دې نظر دی. مګر دا خبر مهم دی او د امینی محمدی هغه سرګندونه هم خبر سازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې د ټولو هیوادونو تر اوسه دریز دا دی چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېرې غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه اوس ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجموعه ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ.
وبخښه، د امینې محمد خبرو ته که چېرته ځیر شو، یعنی د دې له خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړي دي او هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوحې تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغو نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لنډو ځواب راکړي، داسې نه ښکاري چې ملګري ملتونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
دا زه په دې باور نه یم چې هغه کسه هم ملګری ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دای دا یو غټه نخه ده. د دې ترڅنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنې چې دی غواړي چې هغه غوښتنې طالبان ومني او هغه غوښتنو په منلو کې به د افغانانو ژوند
سوک. چیرته غونډه جوړ شي؟ په غونډه کې خو طبیعي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. که چیرته فرضاً ملګري ملتونه دا وړاندیز ورته وکړي چې تاسو د میرمنو له کار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو استازولي دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشتې شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د ښځو باندې نور قیودات چې دي، دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې هغه لا تر اوسه طالبان په هغه باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره دا ده چې اوس دغه خو وروسته ګامونه وو، حتی د نجونو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغلی، نړۍ د رسمیت طرف ته نه تله، هغه یو څو میاشتې چې وي. نو دای اجزا دي کېدای شي په دې کې راکړه ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره یو پرمختګ دی، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسایل دي.
ساس په باور کوم مسایل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کومې ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته پاغي ورکول کې دی پاتې راغلي دي، او نور زیات قدغنونه لګولي دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو سپورې ندي توانېدلي چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولۍ باندې حکومت رامنځته کړي او افغانان پکې ځان ویني.
له شغل شمس څخه په مننی لیبې خبرتیا وروسته د سپین مڼې د ویاندې څرګندونې لرو چې د طالبانو په ارتباط شخېدلې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سپین مانی ویان د کارن جان پیر وایي که طالبان خبري کول غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. نوموړی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او دوی باید د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي چې میلیونونو افغانانو ته خوراکي او روغتیايي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د سنا کاکړ پورا پور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین ټرمپ پیر د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل که طالبان غواړي چې جدي ونیول شي باید د ښځو درناوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین ټرمپ پیر په افغانستان کې پر ښځو د بندیز په اړه وویل
که طالبان غواړي چې هغوی سره رښتینې خبرې اترې ولري او جدي ونیول شي، هغوی باید داسې رویه وکړي. د مثال په توګه باید ښځې سره په درناوي چلند وکړي.
For example, where women are treated in a respectful way.
هغوی زیاته کړه امریکا او نور شریکان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که ښځې نور ونشي کولی په ملګرو ملتونو کې کار ته دوام ورکړي د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا هم وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او باید وشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې کار وکړي، څو په خبره یې میلیونونه افغانان خوراکي او لومړنیو مرستو، درملو او درملنې ته لاسرسی ولري. د ښځو د حقونو یوې فعالې سکینې حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د سپینې ماڼۍ څرګندونې په داسې حال کې چې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي د دوی پر وضعیت هیڅ اغېز نه کوي.
جامع جهانی باید به طالبان تفهیم کنند که هیچ کشور بدون
نړیواله ټولنه باید طالبان و پوهوي چې هیڅ هیواد د ښځو انجونو لشتون پرته پرمختګ نه کوي. دا سپینې ماڼۍ د څرګندونې د افغانستان د ښځو هیڅ درد نه دوا کوي او په حقیقت کې دا د ښځو له پامه غورځول دي.
د یوې نا دولتي موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د افغان میرمنو لپاره د خواخوږۍ څرګندول د ښځو پر وضعیت هیڅ اغېز نه لري.
وقتی امریکا در اگوست 2021 افغانستان
امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ او دوی ښه پوهېدل چې دا ورځ به پر افغان ښځو راشي، نو له زده کړې، تحصیل، کار، ورزش او هر څه پاتې او امریکا په دې اوس پوه شوي چې طالبان ښځو ته درناوی نه لري او پرې ظلم کوي.
و امریکا امروز اظهار ده که طالبان به زنان احترام نداره و ظلم میکنه.
د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي پر ښځو یې ډېر محدودیتونه لګولي، لکه له شپږم ټولګي څخه پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو، په ډېری دولتي ادارو او په ټولو نادولتي ادارو کې په کار کولو، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، چې دا بندیزونه له پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس آکم شتاینر د سه شنبې په ورځ له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ که طالبان په ملګرو ملتونو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي زړه ماتوونکې پرېکړه وکړي او ممکن دوی په مې میاشت کې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 بجې د 24 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړو لوریو یو بل د اوربند په ماتېدو تورن کړل. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. اسدالله الدین راپور لري.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدې وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سه شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګ راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 تنه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ځای کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او وروڼو په څنګ کې درېشو.
د پوځ یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قومندان دی پایل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن 4 شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د هند د غورالیک کرکټ لوبه په ترڅ کې نن د راجستان او لکنهو ترمنځ لوبه روانه ده. د لکنهو په ټیم کې د افغانستان د ملي ټیم بالر نوین الحق لوبیږي. هغه تر اوسه پورې دوه اووره کړي دي، پنځه رنزه یې ورکړي دي چې ډېر ښه بالینګ دی او دوه اووره لا پاتې دي. لومړی بیټنګ لکنهو وکړ چې یو سلو څلور پنځوس منډې یې جوړې کړې او راجستان تر اوسه یو اویا منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. لسم اور په پوره کېدو دی. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې طالبان وایي چې د اختر له رسېدو سره خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د نورګل ولسوالۍ د سیلانیانو لپاره د چکر ځایونه چمتو کړي او هلته بینرې البته دوی لګولی دي او خلکو ته چې لارښوونه وکړي چې کومو ځایونو ته ورشي. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د هوا له تودېدو سره خلک ګورماتېږي. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړهراکوونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مغلی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تېر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په دومره کیلومتره لار ده. د هغه ځاینه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نه او پاس شو، چپه درو شوله، همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي، عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی، مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، د کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی. دغه ځانګړتیا یې ټولې پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نورو مسؤلینو او ځایي اوسېدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیستی دی. د کونړ اوسېدونکي وایي هر دره او هر سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان ساپه.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې، بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي او د کونړ بیلابیل ولسوالۍ ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګام ولسوالۍ هم د بینشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسو د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوته او د کونړ ټولې ډیرې او اجرې او د دې خدمت کې دي. سبای صاحب کښې هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نښترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هره دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملینو چمنونو کې د ډول ډول ګلانو شتون یادو سیمو ته نوره ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو اوبو د څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اورېدو خوشحاله تېروي.
له کونړ به روزګان ته مخه کړو. هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی دی، خو یو شکایت دا دی چې قیمتونه لوړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پکښې کې پلورل کېږي. دلته سږ کال د نورو کلونو په پرتله په پکښې کې زیات خلک لیدل کېږي. دا خلک ټول د ترینکوټ شار د لیرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه شار ته راغلي او اختر ستو کې اخلي. خلک وایي که څه هم امن دي او لارې خلاصې دي، خو وایي په شار کې د توکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي.
نن یا چکلا دی دا دیا کس را غلی اما شان را نسم دا دا کور من صاریب سر برابر اوما منیا دا سا دیر خوشحالی اختر خود دیر دا خوشحالی اختری خود پر مش بانده بل اخترم دا غید خوشحالی دا را غلی دی او از ما ایل دا دا چی دا دکاندارانو تا نکو یو نرخ نامکش یو شوال سی نکو دا یو شی دا دا غی سر ور برابر که و ترچیب سر ور برابر که اغا دکاندار دا چی وار چی یو شی پیوا بایدر که بل یا پا بل با اغا شایدر که این دا دا غی نیمال یو پلان ته په غوانی په وټا کې موږ سره دغه کیچا غوانی موږ وټه کوو په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه یې رسوو یي به د پلا دکاندار په دغه رقم رسه کوي
نیشته ولسوالۍ راغله نیم محمد نبی دی دلال اختر اونکو مناسب وغو چلې شي پیدا کړه دکان ته نو میوه یو شی بیسو تر اوسه مې شي نه درنه د دکان کو ته پرمه پرمه دا کړو دا کلچا ورته ولاړم نو کړه نو کارځانه کا وای من په شپږ سو افغانۍ یم دا څنګه یخه ګرانی نه درا وس څه مراته مو کا دا سر وځه دکان یا ګرانجه دا په خپل شان خدای شان څه ګرانسي وای نه جنو ګرانسي وای دا په خپل مردا کلچا په زر کاندار نه وای وځه په څو افغانۍ راته پښ پاس تاسو غواړی دی ومنې وای بیرو یاره نه درو په دالار چې مرزو د خپل کلیک چې ګرځو هغه داسې دا الله سم راځي دا غیم نه چې خدای نور مټینګ کړي.
بل خو د ترینکوټ شاروالي مسولین وای چې دی یو کمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري او هر هغه څوک چې د شاروالي د نرخنامو لوړ توکي وپیری دی به قانوني چلند ور سره وکړي. د ترینکوټ شاروال مولوی محمد رفیق هنر وای چې دی لسګونه هغه ټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ شاروالی انشاءالله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډیر څه کړي دي. د روژې له مخکې چې کومه د افغانۍ د ترویج خبره وه د هغه تر څنګ د ترینکوټ شاروالی د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره پورې تقریبا 160 تر 170 کسانو پورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې دوی د شاروالی د نرخ د کنټرول پرزان باندې مراتول نه وکړ.
طالب مسولین زیاتوی چې سږ کال د اختر پراتک سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د دروسو بېوزله کورنۍ سره د 10,000 افغانۍ مرسته هم کړې. اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزي ولایتونو څخه دی چې د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس هم ستاسو په شخص سره رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. وروره زموږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، نو ټول مسلمانان د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. داسې وچکلي ده چې په دغه 40 کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدېږي، نو دغه اوسنی حکومت دغه زموږ د اوبو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه دا پیغام لرم د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه. نوم یې ثناءالله دی چې دلته مخابراتي شبکې ده. د نادعلي ولسوالۍ په سیمه کې سم کار نه کوي نو چې څه مشکل لري. دغه غږ تر مخابراتي شرکتو تر مسؤلینو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زما یو پیغام ده، دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې نه مبارا یو. یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقېږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې میوان بان سره د مونږه حساب ده هغوی مونږ ته دروغ وی او که اسلامی امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی څنګه میوان بان په دې لیست کې نه دی راوستی دا څنګه خبره ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
نه بجه او دیش تکیشت وی لند خبرون لرو البته وړاندی د سپورت اونیس پروگرام او ریدلی شئ. د ملګرو ملتو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت بار به یې دروند شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ پکې راغلی دی چې دا مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سرې میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2,460 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوې یې کړي په فساد کې ښکېل وو او یا یې هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زندانی کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعت مړ شو. د پیکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پېښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی ویل شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان د نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او رپورټونه راټول کړي دي. د دې ونی په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم دسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو دسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږو.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پراتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به ووایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. رپورٹ سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رائیډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راکښونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 نوي کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کرابیان کې هیټریک ترسره کړی وو. ښاغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 نوي کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 ویکټ وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره ویکټ یې اخیستی دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنټ د جلال آباد ښار په سپینغال لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي، او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهل نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي، چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نور ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلانده ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر ښه ځلېدلې دي. یو یادونه باید بله هم وکم چې په تر اوسه په دغه سیالیو کې د افغانستان له ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبېدلی دی، سمیع الله شینواری، شبیر نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبېدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکي لوبو کې چې اوس یې دویم پړام روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزې سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزې سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیموونکی او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزې سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړی ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینواری ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، هغه سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیٹسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوې لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک نندارې ته ورسي. دی زیاتوي،
اوس رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ، او تقریبا اولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبیږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفی شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبیږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لارخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیٹھی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. خاغلی سیٹھی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه یې دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږکال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښه لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوی دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. لخاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی وو او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی وو چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارم یې ما وکنه نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کېدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا درېیم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه په اول کې؟ خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان په راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ هم سره کله واره ټویټ هم سی وکړم، ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان ویو چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی وال رنډر رانه کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه دا دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راشم چې ټولو دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راشي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راشي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې پنځه اوټ کړو، کالم هم ښه و. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا و چې دومره زر زه نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو غیر وجنه ما ایتل نور لیگونه لیک نسبتا لګ نور نه لیک سخت ده، ځکه ک نور لیگو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیک کرکټ خدا شه ده چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي. نو نور شه ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه، دا ډیر لو یاغې سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمنځ د غو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بله پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده. نو د مونږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نور ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو مونږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې مونږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو یا ښې لوبې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده. امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدی شي ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راایستلی چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي دې ته لکه دولسم لوبغاړي ته هم چانس ورسیږي. نو تر یو ډېره اندازه پورې دا یو ښه هم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تاته اندازه نه کېږي څه خپل لوبېږم زه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Dawasal Raat Samusapar Tav Da Hijran Vahaliya Samusapar Tav Da Hijran Vahaliya Mata Mata Yam Mata Mata Jam Mata Mata Jam Dasola Poan Gavin Rak Mata Shirin Rak Osmane Gaar Mata Shirin Rak Osmane Gaar Sasa
Gaga Papa Dada Papa Gaga Papa Dada Sasa Ni
کابل دگو لوٹتی پرایا کابل دگو لوٹتی پرایا زمایا دیدی دپک ماشن کی باہوں
دادا پگا پا
مایا دیدی دپک ماشن کی باہوں
دادا گلے سا
ماتا ماتا جا
mata jam dasro laban gaben rak mata chedin rak osman gaur mata chedin rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 sa
Dakhandahar Shin Arghandama Dakhandahar Shin Arghandama Kalar mi waswa kalpatak kerava
Sarigadapa
Kalar mi waswa kalpatak kerava
Sapagaris
Mata Mata Jam